په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوې. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د خبرګول یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولي نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د شوزو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپل امیری چې اکثر وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځو ویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوې د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه رسمن کوم اعلان نه دی سوی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خپره سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید آسم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو، خو لمن یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو د فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هیواد د جګپوړو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې د وزارت په یو اطلاع کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډیر اټکل په پنج امو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو بهیدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کېسته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې له استوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي شهر رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمې کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګار ویلي چې د اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې 2 بی پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکی تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یو بیان کې ویل سوي چې 2 بی پیلوټ الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفس، چیرکاسی، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولی دی. په عین حال کې د خارکیف شاروال یوهور تیرکوف ویلی چې تیره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتره واټن لري د روسیې د توپچی په بریدونو کې د ګازو د نل لیکې په شمول مهم تاسیسات زیانمن سوي. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه لنډې خبري برخه ته ورزو. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کړه نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو په لفظي فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو، نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېیم سیاسي ریاست د رئیس ذاکر جلالي په حواله یې دا شوې چې دا ځل د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
بخاطر از کما یک زن هستیم حق کار ندارد.
موک ده دی لپاره چه خزی یو ده کار کولو حق نلرو، ده زدکر حق نلرو، ده دی توان با سوک ورکری. آیا ده دی توان ملگری ملتونه ورکوی؟ چه پا هر غنده که یه یادوی، پا ایلامیه که یه یادوی، خوالی یه نه عملی کوی. باید عملی اقدام وشی.
چرا عملی نمی کنن؟ باید عملی صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
باید افغان ښځو غږ واورېدل سي او جدي ونیول سي. باید افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي اوسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکوي، دې پولې ته څیرمه د رافشار اوسیدونکي د سختو نښتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسره له هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو او همې دوه اتیا لارې موندلې چې دغو تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد ته چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل له پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه